په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د خبرونې ډېره برخه درسي ساعت پروګرام ته ځانګړې شوې خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانانو هغه ډله د جرمني هانوور ښار ته ورسېده چې له مخکې په جرمني کې منل شوي او پرون سې شنبې په یوې مسافر وړونکې الوتکه کې له اسلام آباد څخه جرمني ته سفر کاوه. د جرمني د ډی پی خبري آژانس راپور له مخې د افغانانو دغه یو دېرش کسیزه ډله لومړی د ترکیې استانبول او له هغه ځایه پرون ماښام د جرمني هانوور ښار ته ورسېده. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویان ویلي دغه افغانان به د جرمني په مختلفو ښارونو کې ځای پر ځای شي. دا هغه افغانان دي چې په جرمني کې د میشتېدو لپاره په محکمو کې داواوې وړې دي. د انګلستان په کانال کې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو له پیښې وروسته چې اووه کسان پکې مړه شول د افغانانو په ګډون د نهو مشکوکو قاچاق وړونکو محاکمه د سې شنبې په ورځ په پاریس کې پیل شوه. څارنوالانو د افغانستان، عراق او سودان نه اتباع د غیر عمدي وژنې له خطر سره د مخ کولو او برېټانیا ته د غیر قانوني ننوتلو لپاره د اسانتیا برابرولو پر مواردو رسمن تورن کړی دی. دا کښتۍ چې 15 کډوال پکې سپاره وو د 2023 کال په اګست کې د فرانسې له بندري ښار کالې څخه انګلستان ته په لاره وچې د ماشین د خرابوالي له امله ډوبه شوه. د ژغورنې کارکوونکي د شپږو غیر قانوني کډوالو جسدونه له اوبو څخه راوویستل او د یو بل تن مړی وروسته د هالند په سواحلو کې وموندل شو. د دې شبکې یوې څانګې په جرمني کې د کډوالو لوجستیکي چارې سنبالولې او ظاهرا افغان ډلې هم ورته خلک پیدا کول چې انګلستان ته یې ولیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون سې شنبه اعلان وکړ چې ایران هغه فرانسوي جوړه خوشې کړې چې لس باندې دریو کلونو راهیسې په زندان کې وو او د جاسوسۍ په تور ورته د اوږدې مودې بند سزا ورکړل شوې وه. یو څلوېښت کلنه سیسل کوهلر او 53 کلن ژاک پیرس د 2023 کال په مئی میاشت کې ایران ته د سفر په مهال نیول شوي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په خپله ایکس پاڼه ویلي چې د تهران له زندانه د دغې جوړې په خوشې کېدو د ارامۍ احساس کوي. هغه ویلي دوی د فرانسې سفارت ته په لاره دي او په دې اړه خبرې روانې دي چې هر څومره ژر چې کېدی شي هغوی فرانسې ته ستانه کړي. په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل باقری وویل چې دغه فرانسویان د ضمانت په بدل کې په مشروط ډول خوشې شوي او تر هغو به څارنې لاندې وي چې د محکمې بل بهیر انتر سره شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د یو پریکړه لیک مسوده چمتو کړې چې له مخې د دوه کلونو لپاره په غزه کې د انتقالي ادارې او د ثبات لپاره د یو نړیوال ځواک جوړېدو ته اجازه ورکوي. د رویټرز خبری آژانس چې دغه مسوده یو کاپي ترلاسه کړې په وینا ډیپلوماتانو ویلي چې دغه مسوده چې بیا هم کار پرې روان دی او کېدای شي بدلون عمومي روانونه یې له یو شمېر هیوادونو سره شریکه شوي خو تر اوسه په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو ته نه ده وړاندې شوې. تر اوسه نه ده څرګنده چې واشنگټن به کله د پریکړې لیک دغه مسوده د امنیت شورا غړو ته وړاندې کوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو او نور شریکانو سره په دې اړه خبرې روانې دي چې د غزې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ طرحه په څه ډول عملي کېدی شي. خو دې ویاند د ترتیب شوې مسودې په اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه. اسرائیل او د فلسطینیانو حماس ډلې یوه میاشت مخکې د ټرمپ د شلو مادو د طرحې پر لومړي پړاو هوکړه وکړه چې له مخې په غزه کې له 2 کلنې جګړې وروسته اوربند وشو او د یرغملو او بندیانو د تبادلې بهیر پیل شو. د دې طرحې بل پړاو به چې له مخې د غزې لپاره د سولې یو بورډ او د ثبات نړیوال ځواک رامنځته کېږي د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک له تصویبېدو وروسته عملي کېږي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د اسلامي هیوادونو د یووالي د لوبو د لړۍ په ترڅ کې سبا پنځشنبې له مراکش سره مخامخ شي. افغان لوبډلې پرون سې شنبې خپله لومړۍ لوبه له تاجکستان څخه 9-5 په مقابل کې وګټله. د سعودي عربستان پلازمېنه ریاض د دغو لوبو کوربه دی. افغانستان په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې داسې مهال په دې لوبو کې ګډون کړی چې تر 18 کلونو کشرې لوبډلې تېره اونۍ د آسیایي جام لوبو اتل ولی خپل کړه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من کیله و احترامات مقبول کی قدر منو کول لیس کون کو زبرش غفار یو زره به هم تاسو ټول تشرح واس مم د اون ټول وی جغرافیا مس من یو لسم لوستم خو زه کون کو زمر استاد نن ورځی یو لسم لوست موضوع د سیادری وچی د سندونو په اړه څه پوهیږي. کتاب صفحه له یو اتیم نه پیل به تر اتیم سی پیپری خورا ګل لیز کن کوز مرسته درم رزی د لوس درسي اهداف عبارت له د اسیا د لوی وچی د سندونو په اړه سپوږیږي دویم د اسیا د لوی وچی جهیلونه سمندرګي او خلیجونه دریم د اسیا د لوی وچی اقلیم دا هغه درې مهم موضوع باندې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولو او په حق له بیر بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر منو ګل لیز کن کو د پراته وجو دقت په هیله ما هیله ده چې د لوس تر پای پر سره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي خورا ګل درمنه ځکن کو د لوس تر پای په شبو کې لمړی موږ تاسو د اسیا د لوی وچی د سندونو په اړه سپوږیږي معلومات ترلاسه کړو قدرمنو زده کوونکو لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو اسیا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه ده کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان یې په زړه کې موقعیت لري او اسیا لویه وچه ډېرې زیاتې پراخې دښتې لري چې خلک یې د اوبو د نشتوالي له امله څخه له ستونزو سره مخامخ دي خو بیا هم د اسیا لویه وچه ډېر زیات سیندونه لري چې دغه د اسیا سیندونه د بهیر له مخې څخه سمندرونو خواو ته روان دي په دې خاطر سره دغه برخې جدي په څلورو حوزو باندې ویشل شوي دي چې هر حوزه به نن ورځ موږ تاسو درنو زده کوونکو په لوست کې ولول حوزه چې د درنو زده کوونکو په دې حوزه کې هغه سیندونه چې د سابریا د جنوب له غرونو څخه سرچینه اخلي او له سویل څخه مخ پر شمال باندې بهیږي او شمالي کنګل سمندرونو ته ورتویږي دغه له دغو سیندونو څخه عبارت دي او د دې ترڅنګ له لویدیځ نه مخ پر ختیځ چې کوم سیندونه دي هغه په خپله د اوب یا هم یسنی او لینا سیندونه دي د دې سیندونو د اوبه کله کله شمالي کنګل شوي سمندر ته نږدې کنګل وهي یا هم یخی کیږي چې په یخ بڼه باندې بدلیږي دویم حوزه چې د درنو زده کوونکو په دویم حوزه کې هغه سیندونه شامل دي کوم چې د اسیا ختیځ خواته د اسیا ختیځ خواته بهیږي او د آرام سمندر سمندرګوی ته تویږي په ترتیب سره د شمال نه سویر خواته ځي او په دغه کې شامل سیندونه چې دي درنو زده کوونکو د امو سیند دي چې د مغولستان له شمالي غرونو څخه سرچینه اخلي او د اولادي او وستاک بندر ته نږدې د اخوستک سمندرګي ته تویږي همدارنګه د هوانګوه سیند دی چې د منځني چین له غرونو څخه سرچینه اخلي او د چهلی په خلیج کې د کوریا د خلیج په لویدیځ کې پروت دی او هلته تویږي د دې ترڅنګ د میکانک سیند دی چې د سویلي چین له غرونو څخه سرچینه اخلي او د کمبوډیا په سویل کې سویلي چین سمندرګي ته تویږي دریم چې د درنو زده کوونکو دریم حوزه کې همیشه درنو زده کوونکو هغه سیندونه دي چې د آسیا له ختیځ نه لویدیځ د هند د سمندر سمندرګیو د عرب سمندرګي او د پاریس خلیج ته تویږي چې د هغو له جملو څخه د ایرو او عادي له میانمار څخه د مارتابان خلیج ته تویږي د ګنګا سیند چې هندوانو ته دغه سیند ډېر زیات سپېسلی دي او ډېر زیات ورته مقدس دي او دغه سیند چې دي د بنګلادیش په څنګ کې د بنګال خلیج ته تویږي د سن سیند چې د امان په سمندرګي کې تویږي د کاروان سیند د دجلی او پرات سیندونه دي چې د شرط العرب یا هم اوراند رود جوړوي او وروسته یې د پاریس خلیج ته ورتویږي سلرمه برخه چې د درنو زده کوونکو یا هم سلرمه حوزه کې هغه سیندونه شامل دي کوم چې د اسیا په داخلي خلیج جهیلونو کې تویږي د هغو له جملو څخه د امو یا هم جیهون دي او د سیر دریا یا هم سیهون دي چې د آرل آل په جهیل کې تویږي د اورال سیند دي چې د اسیا او اروپا په سرحد کې بهیږي د کسپین په سمندرګي کې تویږي نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د اسیا د لوی وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو هیله ده چې پوه سئ او اوسئ اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د اسیا د لوی وچې جهیلونه سمندرګي او خلیجونه پوهیږو لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو جهیلونه عبارت له هغو ولاړو اوبو څخه دي کوم چې څلورو خواوو ته یې وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي سمندرګي په هکله خو موږ تاسو پوهیږو اوس هم خلیجونه پوهیږو خلیجونه هغو ولاړو اوبو ته ویل کېږي کوم چې درویو خواوو ته یې وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي جهیل او د خلیج ترمنځ دومره توپیر دی چې د جهیلونو څلور خواو ته وچی او د خلیج درو خواو ته وچی او سیزنو په دې خاطر سره موږ تاسو د جهیل او خلیج ترمنځ توپیر کولای شو خو جواب لري ځکه کو دا چې آسیا د آسیا مهم جهیلونه چې دي اکثره د روسیې په سایبریا، چین، قزاقستان، منځنی آسیا، سویل ختیځ او لویدیځ آسیا کې پراته دي چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو نن یو څه نور جهیلونه لولو. خو شو زده کوونکو په سایبریا کې د بایکال جهیل دی چې د انګار د سیند په اوږدو کې د منرالي اوبه لري او ازمي اوږدوالی چې د دې سیند دی درنو زده کوونکو د 800 کیلومتره او سوري چې دي په خپل 110 کیلومتره پورې رسیږي. همچنان د خانک جهیل دی چې د چین په ختیځ کې په قزاقستان کې د بخیشار د آرال جهیل د نامتو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د قرغستان کې د بیسک کول جهیل دی چې یو له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او همچنان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د چکمکتین او شیوا جهیلونه دي. د امیر بندې د غزنی ولاړې اوبه دي. او د سیستان همون جهیل یې له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې تر څنګ د ایران په لویدیځ کې د عمریا جهیل یو له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په ترکیه کې د ودان جهیل یو له نامتو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د سوانکاری جهیل دی چې د شمالي کوریا په شمال کې د لوب او نور یو شمېر زیات جهیلونه دي، کوم چې زیاتې ښکلې منظرې لري او په هر کال کې زیات شمېر سیلانیان ورته راځي تر څو د دغو جهیلونو څخه لیدنه وکړي. تر نو خو زده کوونکو تر دې دم پورې مراد تاسو جهیلونه وپېژندل. اوس هم د آسیا د لویې وچې خلیجونه پېژنو. خو ژغورل لی زده کوونکو د آسیا د شمالي سواحلو خلیجونه چې دي، ډېر مشهور یې د اوب خلیج دي. خو د دې تر څنګ دغه خپل ځان کې نور کوچني او وړه خلیجونه هم لري. یعنی مشهور چې دي هغه په خپل د اوب خلیج دي، بلکې د ختیځې آسیا د سواحلو خلیجونه چې دي، د دې سواحلو کې د کرناتسکي خلیج له مشهورو خلیجونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان نور خلیجونه هم په دې کې موجود دي. د دې تر څنګ د آسیا د سویلي سواحلو خلیجونه چې دي، د سیام خلیج دي، د بنګال خلیج دي، د پاریس خلیج دي، د ابو عدن خلیج دي چې دا له مشهورو خلیجونو له جملو څخه شمېرل کیږي، او نور خلیجونه هم دي لري. او همچنان د آسیا لویدیځ ساحلي خلیجونه چې دي، د کوچنی خلیج، د اوکوبید خلیج په نامه سره یادیږي، چې د لوی او وړه سمندرګۍ هم په آسیا کې لیدل کیږي. د کسپین سمندرګۍ دي د آسیا په دننه کې، د آسیا د لوی وچې په دننه کې ډېر لوی سمندرګۍ له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د آسیا د ختیځ سمندرګۍ چې په خپل د بیرنګ سمندرګۍ، یا هم د اهوستک سمندرګۍ دي، د جاپان سمندرګۍ دي، جر سمندرګۍ دي، او د ختیځ چین سمندرګۍ دي. د آسیا سویلي سمندرګۍ چې دي، درنو زده کوونکو، د ختیځ چین سمندرګۍ دي، د جیوا سمندرګۍ دي، د اندومانا سمندرګۍ دي، او د عربو سمندرګۍ دي، د عمان سمندرګۍ دي چې زیات سوداګریز اهمیت لري. او د آسیا په لویدیځ کې سور سمندرګۍ ډېر مهمو سمندرګیو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې د سمندرونو، خلیجونو او جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې اوس موږ زده کړي اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې اقلیمي سیمې پېژنو. ګلرلی زده کوونکو، آسیا ډېره پراخه لویه وچه ده، کوم چې د استوایي له سیمو څخه تر شمال قطب، له ختیځ نه تر لویدیځه پورې بېلابېلې اقلیمي سیمې لري. له دې امله څخه د آسیا په لویه وچه کې نباتي پیداوار، ځنګلونه، خاوره او کورونه، د جامو ډولونه بېل او راس راس دي. یعنی مختلف شکلونه لري، په یو حالت کې نه دي. نو آسیا راس راس اقلیم هم لري چې دغه اقلیم په هکله به نن ورځ موږ تاسو تفصیلي معلومات لاسته راوړو. لمرنۍ سیمې چې دي آسیا لویې وچې کې، کوم اقلیمي سیمې چې دي، په خپله د قطبي یا هم احتلالي اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، چې دا د آسیا د لویې وچې د شمالي سواحلو په اوږدو کې، د شمالي عرض البلدونو یو پر 2.6 درجو څخه تر 15 درجو پورې په قطبي اقلیمي سیمو پورې مربوطې دي او په دغو سیمو کې پیدا کیږي. دغه اقلیمي سیمې د تندرا سیمې په نامه سره هم یادیږي، چې ټیټ بوټي دلته په زیاته کچه سره پیدا کیږي. خاوره یې ډېره زیاته حاصل هیزه نه ده، یعنی حاصل نور کې کرنیز محصولات زیات نسته، پکې کې لکنګل او واورې نه ډکې اقلیم لري دغه سیمې، او تودوخه یې ډېره زیاته کمه ده، کابو سانتي ګرید 60 درجو ته رسیږي. د دې تر څنګ قطبي کوم اقلیمي سیمې چې دي، درنو زده کوونکو، د قطب لاندې کوم اقلیم چې دي، دغه اقلیمي سیمې د ختیځ نه لویدیځ ته د سایبریا زیاته برخه نیولې ده. ژمی یې ډېر زیات سوړ او دوبی یې لږ سوړ، یعنی د سانتي ګرید 39 درجو پورې رسیدي، چې ناجوګان همیشه په دې سیمه کې راشنه کیږي او ځنګلونه یې ډېر زیات په سیمو کې پیدا کیږي. دریم چې دي، درنو زده کوونکو، د ستپ د سیمې اقلیم دی، چې دغه ډول اقلیم د منځنۍ آسیا د چین له شمالي لویدیځ څخه پیل شوی، لکه د یو کمربند په څیر باندې د ترکیې پورې غځېدلې دي، چې د افغانستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونه پکښې کې راځي. د دې اورښت اندازه چې ده په کمه اندازه سره ده، یعنی اورښت یې هم بارانونه چې په کمه اندازه سره پکښې کېږي، چې کابو 150 تر 200 مترو پورې تر منځه پورې موقعیت لري. یا هم اټکل کېدای سي. تودوخه په دوبی کې کابو 30 درجه سانتي ګرید ته رسیږي. ژمی سوروالی د ژمی سوروالی منفي درجه چې د پخپل لس او 15 درجه سانتي ګرید ته رسیږي. د دې په څیر سهارګانې په ایران، افغانستان، هند او پاکستان کې هم لیدل کېږي. څلورم درنو زده کوونکو د غرنیو او لوړو برخو اقلیم دی. دغه د همالیا او د قرقرم، تیتانشا، هندوکش، د البرز، د زرګروس، د غرونو لړیو له لوړو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې لوړ د غرنیو او لوړو برخو اقلیمي جوړ کړی دی. او ورښت اندازه تل د واورې په شکل سره وي. واوره او ورنونه په کښې کې اوسېږي او همچنان غرونو دغه لړۍ د اسیا د سیندونو څخه سرچینه اخلي. پنځم صحرایي اقلیم دی چې د نامه څخه معلومېږي چې دا پخپله د عربستان ټاپو وزمه کې ده. افریقا د لوی صحرا په اوږدو کې پرته ده او د دوبی د تودوخې درجه یې له 15 سانتي ګریډو درجو نه زیاتېږي او په ژمي کې د 15 درجو ته راټیټېږي. او په ډېرو کلونو کې اورښت نه پکښې کېږي، یعنی اورښت اندازه یې کمه ده. دغه سیمې چې دي ډېرې زیاتې ګرمې دي. اورښت یې کله کله 50 مترو ته رسېږي چې هغه هم سیلابي او تخریبي وي. یعنی نه کېږي نه کېږي کله چې اوس په هغه وخت کې ګډوډي او تخریبي رامنځته کړي. شپږم هم درنو زده کوونکو معتدل اقلیم دی چې معتدل اقلیم له کلنۍ اورښتې د 400 ملي مترو څخه زیات دی او د ژمي منځنۍ تودوخه یې له 15 درجو نه جګه او دوبی سانتي ګرید د 2 درجو ته رسېږي. د چین ټول هیواد د همالیا جنوب او د هند شمال په اقلیم کې شامل. اووم هم درنو زده کوونکو مدیترانه‌ای اقلیم دی چې د ترکیې د یو محدودې ساحلي برخه یې، د عراق شمال ختیځ برخه ده، د کسپین سمندرګۍ دی سویل ختیځ ساحلي برخه ده او کوچنی سمندر او مدیترانه‌ای سمندرګۍ ختیځ غاړې په مدیترانه‌ای اقلیم کې هم په دې کې شامل دي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو دوبی یې تود او وچ وي، ژمی یې بارانۍ او معتدل وي. په دغه سیمو کې مالټه، نارنج او لیمو مدیترانه‌ای بوټي په دې سیم کې په زیاته کچه سره راشنه کېږي. اتم هم درنو زده کوونکو استوایي یا همسونه اقلیم دی چې د دوبی اورښت یې له 800 ملي مترو څخه زیات دی او اوړي یې او ژمي تودوخې یې زیات بدلون نه لري. یعنې د اوړي او ژمي کې تودوخې درجه یو رقم 10 درجو په منځ کې دغه بدلون لري. او د هند او چین ټاپو وزمنه، د هند د نیمایي کاري زیاته برخه چې ده، دغه ډول استوایي یا همسونه اقلیم لري چې جګ جګ بوټي او میوه لرونکي او بې میوې ونې پکښې کې شنه کېږي. بل هم درنو زده کوونکو نه هم د استوا برانی یا هم ځنګلونو اقلیم دی چې دا د شرق الالمحت ټاپوګانو، د هند، د چین لویدیځ سواحل، بنګلادیش سویل او شمالي لویدیځ هند یوه برخه ده چې په دې کې شامل دي. کلنۍ اورښت یې په زیات اندازه سره او په هره میاشت کې له 500 ملي مترو څخه زیات اورښت لري چې په دې ځایونو کې د کال فصلونه نشته. کلنۍ منځنۍ تودوخه یې د سانتي ګرید 15 او 20 درجو په منځ کې ده. هوا یې تل توده لمده وي او ربنې ونې پکښې له مهمو پیداوارو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو دا و تر دې دم فریزمنه ستاسو د نن ورځې لوست. هیله ده چې یو څه پوسې واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. پوښتنې تکراروم، تاسو ټول درنه زده کوونکي به ورته ځواب ورکړي. څلور ځوابه پوښتنې دي. هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب دایره رسرکړو. لومړنی سوال: د تندرا سیمې د آسیا د کوم ډول اقلیم په پسیمو کې پرتې دي؟ الف تر قطب لاندې، ب قطب ساحه، صحرایي، د غزنی. دویم سوال: درنو زده کوونکو د استوا ځنګلونه د اقلیم کومې ځانګړتیا لري؟ الف ډېر اورښت لرونکي د زیاتې تودوخې سره، ب د اورښت او تودوخې یې له 0 نه ټیټه. دریم سوال: درنو زده کوونکو بنګلادیش کوم ډول اقلیم لري؟ الف قطبي اقلیم، ب تخت قطبي اقلیم، جیم استوایی اقلیم، دال صحرایی اقلیم. تر بل دست درست پری چیز است بس بدرانه حضور که زیجن دل اپمان بابای.
درسی ساعت تر شپژم تولگی پورت دنجونو دست دکلو لپاره اونی زخ پروانه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی به احترامات مقبول که قدر منو گل لیس کن کو زبرش نغم فاری بزله به هم تاسو ټول ته درس لکه من شرغ واس مې داتلم ټول گی جغرافیه مز من یول سم لوستم. هر چې تاسو ټول قدر منو گل لیس کن تو برات رو جوړ صحت مند او سجه د صحت جمع بم پتن می درنه ز کن کو د چیز مرسته سو تیر ورځې لوست د امریکا د لوی وچی د سیاسي جغرافیه، بشری جغرافیه او هم چې نند ته کوم او نشات به حق لو. هر چې تاسو ټول قدر منو ز کن کو یوسه ذکر وو سجه په یوسه پوسی وو سجه درنه ز کن کو مزمور استاسو د نن ورځې لوست یو لسم لوست کوم چې نن ورځ مزمور تاسو د امریکا د اقتصادي جغرافیې په حق څه پوهیږي معلومات لسته راوړو. کتاب صفحه له اوه اتیا یمې نه پیل بیا تر څلور نیمې سی پی پرې. همدارنګه زموږ استاسو د نن ورځې درسي اهداف یم هغه موضوعګانې چې نن ورځ مزمور تاسو په لوست کې ولولو. عبارت دی له لومړی د امریکا د اقتصادي جغرافیې په حق څه پوهیږي، دوهم لیتنی امریکا دا هغه دوه مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ مزمور تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې په تفصیلي شکل سره معلومات لسته راوړو. نه هیله ده چې تاسو ټول قدر من زده کوونکي د لوست تر پایه پر رسم مرتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونې وړ دي درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست ډېر ساده او اسانه دی، ځکه نن ورځ به موږ تاسو فقط د امریکا د اقتصادي جغرافیه په هکله او همچنان لاتینې امریکا په هکله معلومات ولولو. خو د لوست د پیل په شیبو کې به لومړی موږ تاسو د امریکا د اقتصادي جغرافیه په هکله معلومات لسته راوړو او وپوهیږو. دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو امریکا لویه وچه هغه لویه وچه له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د خپل پراخوالي له کبله څخه پر دوو پر دوو لویو برخو باندې ویشل شوی دی، چې یوې برخې ته شمالي امریکا ویل کېږي او بلې برخې ته جنوبي امریکا ویل کېږي. لومړی موږ تاسو ولولو چې شمالي امریکا په اوسني شرایطو کې د شمالي امریکا دوه هیوادونه چې دي د متحده ایالاتو او کاناډا په مختلفو دلایلو د نړۍ له ډېرو پرمختللو لویو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې شمالي امریکا کې اندرونو زده کوونکو شمالي امریکا یې تر ځمکې لاندې ډېر زیات شمېر کانونه لري چې دا د دې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. د کانونو تر څنګ امریکا لویې وچې کې طبیعي سرشار زیرمې دي، پراخې ځمکې او د اوبو د ډک سیندونه او ډول ډول اقلیم له پلوه څخه امریکا لویې وچه د نړۍ یو له پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د ژوند بڼه او فکر کې د ژوند بڼه په عصري ډول سره ده. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو د امریکا د لوی وچې د کشف څخه وروسته اروپایان د لوی وچې ته مهاجرت وکړل او غوښتل یې تر څو په دې کې خپلې پانګونې چونی وکړي، تر څو وکولی شي خپل د ژوند ورځنی چارې پرمختګ ورکړي او وکولی شي خپل په ژوند کې پرمختګونه وکړي. نو دوی دغه امریکا لوی وچې ته مهاجر شول، اروپایان کله چې دوی مهاجر شول نو دوی د خپلو مهارتونو او استعداد په کار اچولو سره وکولی شوای چې د پیړیو په اوږدو کې نوي تمدن رامنځته کړي او د امریکا د لوی وچې د صنعت څخه برخه د صنعت څخه هغه کومې کاني مربع چې دي لري طبیعي زیرمې چې لري د هغوی څخه استفاده وکړي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو د شمالي امریکا په اقتصادي پراختیا کې نور عوامل هم ډېر اغېزمن عوامل موجود دي، چې د دویمې نړیوالې جګړې د زیات اروپایي هیوادونو صنایع کله چې رنګ شول خو بیا هم متحده ایالات د دغه جګړو له کبله څخه زیانمنه نه شوله، هېڅ د دې اقتصاد ته زیان ونه رسېدی او د خپلو سیالانو سره مخې ته ولاړل، وې کولی شوی چې د هغوی په مقابل کې ودرېږي. شمالي امریکا د زیاترو هیوادونو د پوهانو د متخصصینو په جذبولو سره یا هم په جلبولو سره وکولای شي چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ راوړي او د نړۍ یو د ځواکمنو او هم چنان د دې تر څنګ د نړۍ یو د پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه وشمیرل شي. خو جوګل لري ځکه کو نه یوازې د چي کاني منابع امریکا لوي وچ په خپل ځان کې لري، بلکې د دې تر څنګ د پکرن او مالداري کې هم ستر رول لوبولې دي. په شمالي امریکا کې طبيعي سرشار او پراخ منابع لري چې هم دغه لامل د دې لامل ګرځېدلې دي چې د کرنې او مالداري په برخه کې پرمختګ وکړي او لا هم حاصل هیز ځمکې ولري چې دغه حاصل هیز ځمکو له لارې څخه مختلف ډول حبوبات کوي چې له هغو له جملو څخه غنم جوار پکې کرل کیږي او دغه کرنیز فعالیتونه دي سر تر سی بیچ دغه کرنیز فعالیتونه هم د دې لامل ګرځېدلی دی چې د امریکا د لوی وچې په اقتصاد کې پرمختګ راوړي، چې د همدې له جملې څخه د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا ځنګړي ارزښت لري چې په دې هیوادونو کې د غویانو او پسونو او وزو د لویولو او هم چنان د دې تر څنګ اسونه په روزنه کې ستره ګټه اخیستل کیږي. د دې تر څنګ درمن زده کوونکو قانون او صنایع په امریکا کې د امریکا لوی وچې کې چې زیات شمېر قانون او صنایع لري د هغو له جملو څخه په خپل درمن زده کوونکو د نفتو څنګه او د اوسپنې د ډبرو سکاره قانون پیدا کیږي چې د له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د اوسپنې او ډبرو سکاره قانون یو له ارزښتمن لرونکو اقتصاد په برخه کې شمېرل کیږي. همدارنګه د دې لوی وچې نور غوره قانون سره زر دي چې ستره منبع جوړه کړې د اقتصاد په برخه کې سپینزر او همدارنګه میس، نیکل او داس نور دي چې د امریکا یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو د صنعتي تولیداتو کارخانې چې دی په لویو ښارونو کې لکه نیویارک او د امریکا په پنځه ګونې جهیلونو په شاوخوا کې جوړ شوي دي چې د شمالي امریکا د یادولو وړ برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې صنایع او فلزات ویل کولو او درند صنایعو د پولادو برابرول او کرنیزو ماشینونو په لارو جوړولو کې لسترو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولی دي. او دغه وسیلې تولیدول دي هم چې نن خپل ځانونو کې وسیلې تولیدوي، د موټرو جوړول او بیړۍ جوړول، الوتکو جوړول او بلاخره کیمیاوي صنایعو جوړول، د نفتو جوړول او د چنړولو له صنایعو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د اقتصاد په پرمختګ کې ستر رول لوبولی دي. نو درنو زده کوونکو، د لوستر دیدم پرې مراد تاسو د امریکا د لویې وچې د قانونو او د اقتصاد په حق له معلومات په لوستله، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې لایتني امریکا په حق له معلومات لاسته راوړو چې لایتني امریکا کومه امریکا ته ویل کیږي او څنګه جوړش لري. خو اوس د کوونکو، لایتني امریکا چې په خپله د هیوادونو د متحده ایالاتو او کاناډا په څیر پرمختللي هیواد نه دي، خو بلکې د هغو د اقتصاد زیاتره په کرنیزو محصولاتو باندې ولاړ دی چې د کاني موادو پر ایستنې باندې ترې استفاده کیږي او دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پر دې باندې پوره کوي. او هم چې نن د امریکا د لویې وچې یو له مهمو اقتصاد پرمختګ له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په دې برخه کې د دې زیات فوکس چې دی یا هم زیات دقت چې دی هغه پر کرنه او مالداري باندې دي. چې کرنه په دې هیواد کې درنو زده کوونکو، د شلمې پیړۍ په لومړنیو کې د کرنې په برخه کې بدلونونه مېستراس اغلل چې دغه بدلونونه له عمل څخه لایتني امریکا وکول شي د نړۍ په کرنیز اقتصاد کې مهم مقام ترلاسه کړي، چې نن ورځ کولای شي چې د جنوبي امریکا د هیوادونو په غوره کرنیز محصولاتو درلودونکو کې لکه پومبې، غنیو، ککاو، قهوه، کیلې او ربړونو نمونه لرونکو حاصلات لري، چې سربېره پر دې د سیمو په ځینو هیوادونو کې غلې دانې په ځانګړي ډول سره غنم او جوار په ډېر اندازه سره کرل کیږي، چې د دې څخه د سات په پیاوړولو کې ستره ګټه اخیستل کیږي. لکه هم چې نن د ارجنټین کې د غنم او جوار مهم تولیدونکي هیوادونه او برازیل د نړۍ د قهوې مهم صادرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې قهوه تولیدوي. او هم چې نن همدارنګه د امازون د ځنګلونو خام ربړه د دې لوی وچې د غوره شتمنۍ ګڼل کیږي، چې ستر د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ که درمنه وګلري زده کوونکو، د امریکا د لویې وچې بله برخه چې ده هغه پخپله د ارجنټین دی، چې ارجنټین د غنمو او جوارو مهم تولیدونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د برازیل د نړۍ د قهوې مهم صادرونکي هیواد دی. او د دې ترڅنګ که درمنه زده کوونکو، په دې ټاپوګانو کې په منځني امریکا کې او کاربین کې، په ټاپوګانو کې کیله، قهوه، ککاو، غنۍ، ډول ډول مرقبات، اناناس او همدارنګه سربېره پر دې ټوله جنوبي امریکا کې جغندر، کاند، کتان او په ځنګلي سیمو کې لکه ځنګلونو کې د ګټې اخیستنې محصولات د پاملرنې وړ محصولات له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د امریکا د لویې وچې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ که درمنه وګلري زده کوونکو، د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې په لایتني امریکا کې قانون او صنایعو په هکله لولو، چې په لایتني امریکا کې مالداري د جنوبي امریکا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې ستر رول په دې برخه کې لوبولې دي، چې د دې له جملو څخه په خپله برازیل او ارجنټین ځانګړي ارزښت لري، چې د هیواد په شنو او پراخو دښتو کې د شتوالي له امله څخه د رمو ساتنه کیږي، چې مالداري په ځانګړي ډول سره لکه غواګانې، وزې ډېر رواج او هم دستور لري، چې له سترو برخو له جملو څخه یې شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمنه وګلري زده کوونکو، جنوبي امریکا یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د قانون او صنایعو درلودونکي ته د جنوبي امریکا د طبیعي منابعو له پلوه څخه یو بډایه لویه وچه ده، چې په دې لویه وچه کې د نفتو، ګازونو او همچنان سره زر، سپینه زر، مسو او اوسپنې کانونه په پراخه توګه سره پیدا کیږي. او دا سیمې د نفتو د منابعو د درلودلو له پلوه څخه د پاملرنې وړ ده. موږ تاسو په تېرو لوستونو کې ولوستل چې د نفتو زیرمې په خپله د حیواناتو د د حیواناتو څخه منشا اخلي، یا هم د حیواناتو د منبع څخه منشا اخلي، چې دا په خپل د زرګونو کلونو مخکې د ځمکې لاندې چې کومې د حیوانات د ځمکې لاندې پاتې شوي دي، چې کله زرګونو میلیونو کلونو ورباندې تیر شوي دي، د هوا د تودوخې زیات فشار واردولو سره، او هم چې نن د دې تر څنګ د اکسیجن نه رسیدلو له کبله څخه دغه حیوانات یا هم دغه ژوي په نیوکتو باندې بدل شوي دي، چې په دغه لویه وچه کې، په امریکا لویه وچه کې، یا هم په جنوبي امریکا کې د نیوکتو زیرمې هم په زیاته کچه سره پیدا کیږي. د دې تر څنګ سره زر او سپین زر هم په زیاته کچه سره پیدا کیږي، چې د امریکا د لویې وچې په دغه اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دي. او هم چې نن د دې څخه د یو له هغو عاملونو څخه چې د هسپانویانو او پرتګالیانو په پام کې درلودل، د دې لویې وچې د نیولو لپاره کله چې دوی راغلل، د دوی یوازینی لامل دا و چې دوی غوښتل د دوی د قیمتي فلزاتو لکه سره زر، سپین زر لاسته راوړي او د دې څخه ګټه واخلي. نو دوی په دې خاطر سره غوښتل تر څو جنوبي امریکا ته سفر وکړي، او سپین زرو زیاتره کانونه چې دي ترنو زده کوونکو په مکسیکو او بوکی توکي د المونیم د تولیداتو لپاره استعمالیږي، چې په جامیکا کې د دې د نیپتو د صنعت ډول ډول کانونه لکه د فلزاتو ویلې کول، او په میسو کې مهم کانونه لکه د چیلي په هیواد کې د ونې وړ له هیواد